سلامونه او ښه چارې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. لمړی لاند خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وای هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په ورستیو څو ورځو کې خونړۍ حمله وکړه له افغانستانه د هیواد ته ننوځي. طالبان وایي حکومت د رسنیو ازادۍ تجمن دی، خو له رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د رسنیو پر وړاندې پراته ټول خنډونه له منځه یوسي. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغاني بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغاني او 20 پولو په بدل کې پلورل کیدی. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس پکار شي. شمالي کوریا 13 اونۍ یک شنبه د منځني واټن وشتونکې داسې بلستیک توغندۍ وازمې چې واشنگتن وایي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالی شي جین پینګ پر لویدیځ غږ کړی چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي. دوی د خپلو اړیکو د پراختیا خبر داسې محل ورکوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې اور لګیدلی. د دې اور لګیدنې علت تر اوسه نه دی معلوم. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه وینا سیړو چې وای په بلوچستان کې د پاکستان پر پاوز برید کون کې له افغانستانه هلته ورغلی وو.
د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسپاده کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي.
طالبان وایي حکومت یې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
موږ هڅه کوو چې د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه او مشکلات له مخې لرې کړو.
په خوست کې د اکسیجن د تولید یوه فابریکه فعاله شوه.
خلکو ضرورت لر اکسیجن ته موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکو په خوست کې چې خوست خلکو مشکلات حل شي.
او په فلیپین کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د اور لګیدنې د پیښې په اړه جزئیات درکو. په دوهم نیمای کې تاندې څنګه او د لوبو له میدانه 19 پروګرامونه خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې د دې هیواد پر پاوز برید کونکي له افغانستانه د هیواد ته ورغلي وو. شیخ رشید تور لګولی چې د دې برید کونکو کمپونه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي.
پاکستان چې خپل افغانستان کې لترهګری په ملاتړ تورنده ادا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د پاکستانی حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوې مرکه کې ادا کړی چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وروختي وو. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
افغانستان را اوړي او بیرته ځي. هغه سیم چې ما خودلی پولیتنیک دي دي د پاکستان کې هم وسله وال لري. حکومت د لوی حملې چې شوي برید کوونکي بیرته تللي.
پاکستانی حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا NDS او د هند استخبارات یا را د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حمله کوي. خو کله چې له شیخ رشید پوښتنه وشوه چې اوس خو طالبان واکمن دي، ولې د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایه. خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستان او پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستاني طالبانو ته هم له ناټو پاتې شوې وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو دا اداره دوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې د پاکستان کورنۍ مسأله وبلل او زیاته کړه هیڅ ډلې ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي. ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم غواښ او تهدید نه متوجي کیږي.
طالبان چې دا کېږي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لری خارج پر پاکستانی عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخوار طالبانو د واکمنۍ لپاره سره سم په افغانستان کې هغه چيري هم نه خشوي چې د پاکستانی حکومت ضد فعالیتونه یې کول. لدوی بلوچ بیلتون پال عبدالرازق په کابل کې او د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراساني په ننګرهار کې وژل شوی دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر بلوچ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
پر راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوځ د خونړي برید عملان له افغانستانه د هیواد ته ورغلي وو. زما همکار د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره د دې موضوع په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید وبخښي د دې ادعا اساس په څه کې ده؟
هر هیواد چې ترهګری او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپل ګټو لپاره استعمال کړي، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګری اور د هغه ترهګرو د روزونکو او پالونکو هیواد لمن ترسیږي چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې شکیل دی. که تاسو یادې کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی، د امریکا د سعودي د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګری د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅ کله د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسپاده کېدلای چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي او وایروزي.
د پاکستان ځینو چارواکو ته د مخ کې تور لګوي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا ان ډی اس او د هند استخبارات یا را د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې په حملو کې داخلي بلل سوي. اوس خو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي چې پاکستان په ملاتړ تورن دي او په طرفداري څرګندونی کړی دي. اوس د پاکستاني چارواکو دا ادعا څه ثابتوي؟
د پاکستاني چارواکو دا ادعا دا ثابتوي چې دوی خپل په کور دننه کې ګڼو ستونزو او مشکلات سره مخ دي او دوی نس کولای چې دغه مشکل پړه پر بل چا باندې د خپل کور د باندې څخه واچي او کدا کار کوي زه فکر کوم دا دوی ځان تیر باسي. اصلي خبره دا ده چې د پاکستانی ادارې له ظلمونو د بشري حقوقو د پایمالولو د سیستماتیک پروګرام لمخه د هغه ځای میشت ملتونه پرګنی خصوصا بلوچستان او پښتانه تنگ سوی دی او له تنگوال څخه په جنگ راغلی دی. دوی غواړي چې خپل حقونه وسلې په زور باندې ترلاسه کړي. دا ثابتوي چې حالت د دوغو او نورو پرګنو حقونه تر پښو لاندې سوی دی او د هغوی دا مبارزه نور دې ځای ته ورسېدل چې یو بل شکل واخی. دا د دوی کورنۍ موضوع ده، له پلو څخه بهر پر بل چا باندې پړه اچول زما په نظر باندې کومه موضوع نه سیال کولای او نه کوم درد دوا کولای سي.
تیر میاشت هم په افغانستان کې د نن د پاکستانی طالبانو د یو غړي خالد بلتی د وژل کېدو خبر ورکړ سو چې د دې ډلې د ویان په توګه د محمد خراساني په نوم د رسنیو سره خبري کولې. دغه سیداګانو ته پکاتو روان دي په واقعیت کې.
کله چې د پاکستان د امنیت سلاکار راځي او د افغانستان اداره کې ګرځي او لټولو ډیپلوماټیکو عرفونو خلاف له چارواکو سره ګوري او حساس مهم اسناد راټولوي، نو په دغه صورت کې په داسې حالت کې دا معنا لري چې دوی پر طالبانو باندې مستقیمه او ژوره اغیز اوسوم لري او که د طالبانو د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی ویاندویان او مشران دلته پوچیږي یا د دغه ځای څخه خپل تبلیغات کوي. زه فکر کوم دا د دوی خپله کمزورتیا ده.
یو موضوع لا هم ګونګه ده چې د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو یا چی چی پی پوړاندې خپل دریض نه دی روښانه کړی. هغه هم داسې وخت چې پاکستان کې پروسیو کې پاکستاني طالبانو د ګڼو حملو مسؤلیت اخیسته دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر د طالبانو ترمنځ هغه که د پاکستان وي که د بل ځای، د دوی ترمنځ یوه خواخوږي او یوه مشترکه وجه موجوده ده. فکر کوم پر همدې بنسټ باندې د شعور د مخې نه، د پلان د مخې نه، بلکې د دغې پټې خواخوږي د مخې دوی چوپ پاتې دي.
د پوهنتون استاد د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وايي دوی په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د رسنیو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې کیږي.
موږ هڅه کوو چې د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه او مشکلات له مخې لرې کړو او له رسنیو هم غواړو چې د رسنیو قانون ته درناوی ولري. په دې اړه خپاره شوي راپورونه او تشویشونه تر غور لاندې دي. موږ کوشش کوو چې د رسنیو د ازادۍ او پر هغوی باندې د محدودیت لګیدلو په مخ کې کوم کارونه خنډ دي د هغو په لرې کولو کې انشاءالله نهایت کوشش کوو.
پرون د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په یو نوی راپور کې وویل چې د زمری په څلر وشتمه د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته تر اوسه لږ تر لږه 50 تنه خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې پاتې شوي دي. په عین حال کې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې پر 14 نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ترکی چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې که افغانستان ته بیړنۍ مرستې او بخې بیړنۍ بشري مرستې ونه رسوي نو د دې هیواد اوسنۍ کړکېچ به نړۍ هم اغیزمنه کړي. د ترکیې د سرې میاشتې مشر او د سرې میاشتې د ټولنې او د سره صلیب د نړیوال فدراسیون مرستیال نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا هم وویل چې ټاکل شوي تر نږدې ورځو پورې افغانستان ته د ترکیې لخوا د 10 ملیون ډالرو په لګښت بشري مرستې ورسیږي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د ترکیې د سرې میاشتې عمومي رئیس او د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون مرستیال کریم کونیک کابل ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره د خپلو بشري مرستو ته دوام او شدت ورکړي. ښاغلی کونیک چې د ترکیې د بشري مرستو د نیکی ریلګاډي برابرولو او رسیدو مخکې د افغاني سرې میاشتې او طالبانو د دولتي ادارو د چمتووالي د څارلو لپاره کابل ته راغلی، د شنبې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
کچیر نړیواله ټولنه په دې اړه بیړه ونه کړي نو دا ستونزه به نورو هیوادونو ته هم د کډوالۍ او نورو شکلونو باندې سرایت وکړي.
ښاغلی کونیک پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې زر تر زره دې له افغان بېوزلو، کونډو، یتیمانو او اوزګارو خلکو سره بشري مرستې وکړي. دغه ترکی چارواکي خبر ورکړ چې نږدې ورځو کې به د 10 ملیونو ډالرو په لګښت د نیکۍ د ریل ګاډي په نوم بشري مرستې افغانستان ته ورسوي. بلخوا دغه ترکی چارواکي افغانانو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په بېلابېلو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
د دې وروسته به د ترکیې سره میاشت غیر دولتي مؤسسې په توګه افغانستان ته د بشري مرستو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، د سرپناه برابرولو او د ژبې د سختو تیرولو لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا ترکی چارواکي داسې مهال د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مرستو یادونه کوي چې نړیوال بانک او امریکا د افغانستان زیرمې کنګل کړي چې له امله یې دغه هیواد له اقتصادي کړکېچ او لوږې سره مخ دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په خوست ولایت کې د اکسیجن د تولید یو فابریکه فعال شو چې په ورځ کې د اکسیجن د اتیا بالونونو د تولید ظرفیت لري. د خوست ډاکټران او روغتیایي چارواکي دا یو خبر پرمختګ بولی او وايي په اوس وخت کې چې د سږو د ناروغیو پیښې زیاتې شوي د ناروغانو لپاره د اکسیجن اړتیا هم ډیره شوې ده. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې چې په خوا د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمی و د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو په وینا چې د دې اکسیجن پلانټ په فعالېدو سره به اړتیا تر ډیره پوره شي. دوی وایي دا اکسیجن پلانټ په یوه ورځ کې د اتیا بالونو د تولید ظرفیت لري او په دې سره به د اکسیجن د بالونو په بیو کې هم کموالی راشي. په خوست کې ظاهر امبولانس چې یاد اکسیجن پلانټ فعال کړی مسؤول نظر محمد آزادۍ راډیو ته وویل دا کار دلته د ناروغ لرونکو او ناروغانو د اړتیاو د حلولو په موخه کړی دی.
اوس مو دغه پلانټ چې دی د خوست میشتو لپاره د چین هیواد نه را انتقال کړه چې دلته د اکسیجن اشد ضرورت و. دا چې څو وخت مخکې کورونا شدید تیر شوه نو خلکو ضرورت لري اکسیجن ته نو موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکړو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
د خوست د اکسیجن پلانټ کارکونکو ډاکټر محمد رحیم وایي
تقریبا په دانې 14 میلیون افغانۍ عملی لګښت شوی دی، کوشتي لګښت شوی دی او موږ کوشش کوو چې همدغه څنګه نور ولایتونو ته هم پراخ کړو.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې دا اکسیجن پلانټ په عادي وختونو کې د دې ځای او یا سره نارتیاوي پوره کولای شي.
وړاندې په خبرونه کې په ګرمسیر ولایتونو کې د نجونو لپاره د دولتي پوهنتونونو د پایل په اړه خبرګونونه
دا د نړیوالو غوښتنه وردل مخکې غنس د نړیوالو غوښتنه وسی د افغان ولس غوښتنه ده.
اوریدو ته را سره وسی. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې بیا هم کورنۍ او مسایل تر راګرځو خو اوس څو نړیوال مسایل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شي جین پینګ له لویدیزو هیوادونو غوښتنه کړې چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي. جزئیات په دې راپور کې
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین پرون جمعه د چین پلازمینه پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پرانیستي مراسمو تر پیل مخکې سره وکتل. د دوی تر کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د دواړو دولتونو ترمنځ د نامحدودې دوستۍ یادونه شوې چې د دوی په وینا د همکاري په برخه کې کوم ممانعت نشته. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل شاوخوا 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي او له اروپا څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. روسیې په عین حال کې غوښتنه کړې چې اوکراین ته دې هیڅکله د ناټو په پوځي تړون کې د شمولیت چانس نه ورکول کېږي. ګڼو غربي چارواکو ویلي چې روسیې غواړي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي خو مسکو دا تور رد کړی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د کړکیچ کمیدو نښه نه لیدل کېږي. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز پرون په ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې غربي متحدان باید روسیې ته پر اوکراین د نور يرغل د عواقب په اړه یو څرګند او ثابت پیغام ورکړي. د بریتانیا او جرمنی صدر اعظمونو دغه راز له مسکو سره د ډیالوګ پر اهمیت هم چنګار وکړ او ویل چې دوی به د اوسنی کړکې چې د ختمېدو لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو چنلونو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا سره د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي تحکیماتو په باب په ټلیفوني تماس کې بحث وکړ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري د فلیپین د اور وژنې اداره وایي هڅه کوي د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د تیر مخام د اور لګیدنې علت معلوم کړي. په مانیلا کې د سفارت دغه اور پیښې ډیر مالی زیانونه اړولې دي خو د سر زیان نه دی اړولی.
د روسیې او فلیپین چارواکي وایي د فلیپین پلازمینه مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې لوی اور لګیدلی دی. چارواکي وایي دغه پیښه چې ځاني زیان نه دی اړولې د دې سبب سوچي د سفارت کارکونکو او د هغوی د کورونی غړي وېستل سي. د فلیپین د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د دې څو ساعته اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې پیل سوي دي. د فلیپین چارواکي وایي اور پرون ماښام د سفارت د ودانۍ په دویم پوړ کې ولګید چې سخت مالی زیانونه یې واړول. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفارت ټول کارکونکو په خوندي ډول ایستل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه په ویلامیه کې وویل په پیښه کې څوک ټپي یا مړ شوی نه دی او ټول هغه کارکونکي چې د اور لګیدنې پر مهال په سفارت کې وو ایستل سوي دي. په ویلامیه کې د اور لګیدنې د علت په باب څه نه دی ویل سوي. راپورونه وای د اور وجنې تر لاسو ډیرو موټرو د روسي د سفارت په ودانې کې د لګیدلې اور په مړکول کې مرسته کړې ده. په فلیپین کې د روسي سفارت په یو مجلل سیمه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر یې شدید دي. په دې ساحه کې د روسي ترڅنګ د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماتیک مرکزونه هم شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملن د مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. دا هیواد په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونو د زمري په څلورشتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې بند وو. د دولتي پانتونونو بیا فعالېدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره ښه زیری و. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کلوخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زمال پر یو ډېر بې ساري زیری و ځکه چې زمونږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محروم پاتې شي. دا دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی اوس دا ګرمسیرو کې شروع سوی. انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع سي او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصاً وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بینالمللي ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې ورسره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولسم.
میرمن کاروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوي چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام و او که همدا کار به دوام وکړي؟
په هر صورت دا د نړیوالو غوښتنه وارد مخکې غنسه د نړیوالو غوښتنه اوسېږي. دا د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان میرمنو غوښتنه ده، دا د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، دا د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوه. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی دی او مثبت ځواب ورکړه، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رقم کیږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنا چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکي کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د لیسو یا د متوسطه مکاتبو خلاصون دی خو اعلان کړي، خو ټول وخته په شک ګوري چې کېدای شي به هم پسلی کې یو بهانه وسیږي. اما داسې معلومیږي کله چې دوی پوهنتونونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړای شو چې لاړې سي، په دې معنا سي انشاءالله په پسلی کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانستل کېږي. امیدوارم چې په دې تعهد باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نه شي چې نجونې ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوارم چې دا سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړې وه هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر رفع شي او که به وخت وغواړي؟
خب او دوی خو په هر صورت دوی شروع کړي مرسې موږ څوک نه دي بل طرف کړي. موږ دوی ته معاشه د کوشات لیږو. زموږ په نظر باندې افغان میرمنې خیرات نه غواړي. افغان میرمن غواړي چې خپل انرژي مصرف کړي او د خپل انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپل ونډه ولوبوي او د لاد پرمختګ زمينه او صبر برابر شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د میرمنو حق دی او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت هم دی. موږ په څلور لسیزه جنگ کې ډېر نارینه د لاس ورکړي. زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دی او د کورنۍ سرپرستان میرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درکي او په دې باندې پوه شي چې د دوی مسؤلیت دی چې دغه زمینه برابره کړي او کار میرمنو ته وسپاري، هغوی باندې اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمینه هم باید برابره شي. او دا په اسات اسلام کې موږ تاسو لوستي دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و میرمنه شارواله د خارو په وخت چې د حضرت عمر په وخت کې یو مېرمنه کولای شي چې خارواله پاتري په اوسني نظام کې هم کولای شي چې رئیس اوسیږي، وزیر اوسیږي، معین اوسیږي. نو امیدواره ما چې دوی خپل ژمنتیا سې کړې چې موږ کار چانه نه داخته او ماش کوشات لیکو بهتر بمده وي چې دفاتر ته وغواړي او یو سالم محیط ورته برابر کړي چې هغوی کار مخته بوځي. امیدوارم چې زر تر ژره اقدام وکړي.
مننه. او یو ورستی پښتنه مېرمن کړوخیل چې دا به د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماتیکه صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیلې سره مرسته وکړي.
هر څومره چې طالبان خپل کړنه کې بدلون راوړي، خپل پالیسیانې بدلې کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس حکومت ټول چې د نړیوالو او طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپل د خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولای شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپیژني. حال دا چې مثلاً نیمه نفوس چې مېرمنې دي له خپل ټول انساني حقونو څخه محروم دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کیږي چې نړیوال هم دې سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. امیدوارم چې دا سلسله دوام پیدا کړي. دا صرف د لپاره نه چې باندې نړیواله په رسمیت پیژندل دي، لپاره چې باید افغان ولس د حق ته او افغان ولس رضایت
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي او د خزو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
پوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د غمرستي چې خلک وایي چې مشته نه در رسیدلې او یا د خلکو شخصي جبو تر رسیدلې دي او لیدلې دي، دغه داسې چلته مستحق خلک لس کسانی خپل لس کسانو کې دی وسر نوم نشته سوی نو دا نه کسان ټول مستحق دي خدا ټول پاتسي خدا غوته ورسیږي په سلو کسانو کې لست ترسیږي نیو تر نه رسیږي نو غنی وی کسان هم مستحق دي خو پاتي ورداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي یا از مشتانګان پاکستان ته ځي یا از مشتاری پاکستان ته ځي یا بل دولت ته ځي، دا خلک دروغ وایي، دغه تبلیغات او دا دروغ هم جیدین پستړي، دا بالکل دروغ دي. د یوې وسپنی اثبات څوک نس کولای او د یو اچا د یو پر اثبات په ټول افغانستان کې څوک نس کولای. دوی د ثبوت ورسی بار دی بیا وای السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شاس په خیر است؟ ازادي د پرونو خبر لاندې د شلدی میکانیزم مبارک وایم. زه تقریبا د الاسکا لکې چې ازادي راډیو اورم، ډېر مینه او سره دم ډېر ښایسته راډیو ده. بیا هم څه ټول د شلدی میکانیزم مبارک وایم.
سلامونه نیکی هلی احترامات، میمن ایمل خان شینوارم د اچین لسوالې څخه. په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو د شلمی کلیزې مناسبت باندې د ازادۍ راډیو د مشرتابه او کارکونکو ته مبارکي وایم. واقعي چې ازادۍ راډیو په رښتینی ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسول دي، ډیر زیات دي هلې ځلې د خپل ولس لپاره کړې دي او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسول دي. نو واقعیت موږ ډیر خوشحاله یو د ازادۍ راډیو د خبرونو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شایس بخیر است؟ خیرت ازادۍ راډیو موږ نو ولینو کوټور شایس دا غمل مس د استاسی خبرې د غکې د استاسی سره تلیک کیدر دا سمې دا خوښ ته زموږ مکتبونه خو د شاجی پولیسوالیک موږ مکتبونه به خسره دی صورت ایت دا امکان نسته نه د معلم ولا قدې غم می وسره نه ولا قدې بل غم وسره ای فقط د تنخوا او شپې سره نه ځل کامر وغړی وای کله ما درکو وا درکو دا درکو چاغش پیتی دي بالا نه لک وی سیلار سیادت په مکتب کې بندارونه یا غفي یا جنجالونه یا جنگونه سر کې دلکانو تر دغه نه د غشد سمو کور نه است
سموګه غلاسه دې راډیو ناوري تاسو هم که د خپل سیمه پاړه څه داسې لري چې له نورو سره شریکول غواړي زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږه د استودیو شمیرو ته زنګ وهي او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه خبرو. لومړی د لوبو میدان او ورپسې تاندې څنګه د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لاندېستا. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په دې وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حملې وکړې له افغانستانه د هیواد ته ننوتې دي. د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې. طالبان وایي حکومت یې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی، خو له رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د رسنیو پر وړاندې پراته ټول خنډونه له منځه یوسي. د طالبانو حکومت وایي د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن شنبه د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د اته اتیا افغانۍ او دوه اویا پولو په بدل کې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندیو د نوې ازموینې پر ضد لاس پکار شي. شمالي کوریا تیره اونۍ یک شنبه د منځني واټن ویشتونکی داسې بالستیک توغندی وازمیي چې واشنگټن وایي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالی شی جین پینګ پر لویدیز غږ کړی چې د سړې جګړې د مهال تکتیکونه بند کړي. دوی د خپلو اړیکو د پراختیا خبر داسې مهال ورکوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي د تاندې څانګې ویبل خپرونې اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایست دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې درته درس تشریح کې کرا کې نه هلته درس هم زده نه یو لرګی باندې هلکې موږ مت درس نه زده کی دش درس هم نه راکې مکتب کې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا زده نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده کنه سزده دې نه وحی دې کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزده بیا هلته وهل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان زموږ دیس سم کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان زموږ ښان پوي د تختیم اختراوالي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارت سم کور کې ما پختنه کوي پلان کې زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلاً ښان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسد تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وي څوک هغه کوي او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګینی ولې هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوي ته پرې خودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول د ټولو غصې دي چې د درس پروسه کته کوي او د خندو ځن سره مخامخ کوي. د غصې مسلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوی د سمستر پوي ته پاتې شوی او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یو نه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهن وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زده کار نشم کولای. دوی چې خپل منل دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو دی پر لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټیا دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټمټیا دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل ماس کې د تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کوي نو شي ځنه هغه کړو دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې ورده تاسو خپل کتابونه کوم یو غوښه کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه په نخ کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کې کوم مهمې نقطې را وباسمل ته یادش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي ته دای کیږي او دا د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم دا کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعت وروسته یا دوی ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعه او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشکل کار مخکې باید کړی وي لږ تر لږه شل کارونه هغه امدادي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلای کړئ تلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشئ رڼا باید موزونه وي خلم باید وچنه صحت کله قلم باید لزان سره ولرئ سوال ولرئ مسأله ولرئ لزان سره مخکې مخکې سوال نه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای ډیر خوړه ډیر مشکل پیدا کوي تر کم خوړو معمولا څوک ډیر موړی هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وګای وي ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دی دا تمرکز لپاره ډیر کومک کوي.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ
د خبرونه
خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولای ښه زده کړو وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیټیکي دی، چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه مورزنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په خاص سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د غزمون تګلار زمون دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تعغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټورا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دینه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دینه شرم نه کړي، او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ تر ځي، دا ډیر ګټور تمامې دی. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او تخت نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه خز دکیږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري، اما په گروپی پانا باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم بیا
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دیتنو کو، شاید که چیر وقت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکه یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کری یا کم کری، او فرد دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګورئ، هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشټاین ندی، او دا هم زه وایم چې ټول د انشټاین هم کم ندی، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه م کوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکري او د غوس هر ورځ تمرین کوي تل مو هڅه دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات ل یاد ما کوي موضوعات بلکې د غوس تمرین وکي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزي او بیا ګټوري تمام شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ به ووسئ. د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر سلورم مقام خپل کړ. کڅوم په دې سیالیو کې افغان ځوانان تر نیمه پایلو به ورسېدل، خو په نیمه پایلو به کې له انګلند لوبډلې ماتې وخوړه او پایلو به ته تر رسیدو هیلې پوره نشوې. په دې اړه به د خبرونې په اوږدو کې د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د مشهور روزونکي رئیس خان احمدزي مرکه واوري. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 2022 کال د ژمنی اولمپیک مراسم پایل شول. چین غواړي چې په دې ډول له کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقوقو له سرغړونو پام په بل شي. د امریکا متحده ایالاتونه، برتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او شمیر نورو هیوادونو د لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بیساري ډول بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي. په ځانګړي ډول په شینجین ولایت کې د غورانو او د دوی په څیر د نورو لږکیو مسلمانانو د پرانیستې د پیل په مراسمو کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه و. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی چې هیواد یې ډیپلوماټیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي. د کرکټ نړیوال شورا د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان برندن ټیلر د رشوت اخیستو او ممنوع درملو د کارولو په تور درې نیم کاله د کرکټ د ټولو لوبو کولو څخه منع کړی دی. آی سی سی په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ټیلر په هغه څلور واړه لګیدلي تورونه منلي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د رونتیا د څانګې مشر الیکس مارشال په اعلامیه کې ویلي چې د زیمبابوي د مشر او سابقدار لوبغاړي د فساد ضد او ممنوع درملو ضد په څو روزنیز ورکشاپونو کې برخه اخیستي او په دې دقیق پوهېده چې مسؤلیت یې څه شی و. ښاغلی مارشال همدارنګه ویلي د خوشینه وړ ده چې یو داسې تجربه لرونکي لوبغاړي خپل مسؤلیت ترسره نکړي. د زیمبابوي د لوبډلې دغه پخوانی کپتان د دوشنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې د کوکاین مخدره مواد کارولې او د هند یو سوداګر څخه 15,000 امریکایي ډالر رشوت اخیسته. د ښاغلي ټیلر د بندیز موده د 13 جنوري په 28 پیل شوې ده. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړو. افغان لوبډلې د دریم مقام د ترلاسه کولو په هدف تیر شپه د استرالیا په وړاندې سیالي ترسره کړه چې استرالیا ورته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان د پچیل ګټلو وروسته لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره مقابلې لوبډلې ته د 202 منډو هدف وټاکه. استرالیا یاد هدف د سیالي په وروستي اور کې پوره کړو. افغانستان په دې سیالیو کې زیمبابوي، سریلانکا او پاپونیوګینی ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان، انګلند او استرالیا په وړاندې مات شول. افغانستان چې په سی ګروپ کې ځای درلود په ځنډ د رسیدو او د نړیوال جام د قرنطین محدودیتونو پر بنسټ لومړنۍ سیالۍ چې ټاکل شوې وه د جنوري میاشتې په 14 ترسره شي وځنډېده. له انګلند او اماراتو سره د چمتووالي لوبې هم ترسره نه شوې. افغانستان له 2010 کال راهیسې وځله د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې ګډون کړی، خو دا دویم ځل دی چې افغانستان د 19 کلونو په نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته رسیږي. د تیر نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې چې په نیوزیلند کې ترسره شوه، افغانستان د استرالیا په وړاندې ماتې منلې وه. په همدې موضوع کې به پاتې شو. زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د لوبډلې له مشر روزونکي رئیس احمدزي سره په دې اړه نورې خبرې کړې دي.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبې پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسیدو علتونه څه دي؟ درې علت که په لنډو تاسو راته بیان کړئ.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنګه څه بغدي موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم دغه قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه ورته ځان ورسوي.
امازه چې دې لوبډلې یو لوب په پیل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمه فائنل کې پاتې راغله دا لوبډله د ضعف څوټکې کې تاسو بیان کړی چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو په دغه جام جهاني کې موږ برخه واغستله مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لرسه الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته ونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمه فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه وسنی لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسینا وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډلې کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانه لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمائندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
اما زه د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته، د نولس کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډیر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډیر کار پکار ده، او د دې غټ علت دغه و د خپل د تیر کال تجربې د دوه کالو مخکې تجربې په نولس کلونو سطح باندې چې موږ ویل دغه د بیټنګ ستونزه چې وه سکاله چې موږ ته څه ضرورت و، یعنی دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده، د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده، د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي دوی چې نت پریکټس کوي هغلته دوی ته یا 10 یا 15 یا 20 دقیقې وخت ورکول کیږي، دوی ته باید په ساعتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکیږي، او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکه کیږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولای شي خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنت لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي، دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پی وکړي، استعدادونه شته ده، لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار وسره کول غواړي.
اما زه سب ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې وستون څه ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو هغه سنترینه پیچونه وي، ځکه خو موږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته موږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته موږ لوبغاړي غټ سلیزي کوي، هلته موږ لوبغاړي ډېر ښه خرنځونه کوي. خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته مونږ راسو دغه پیچونو کې واخې پی یا پی بال سینګ کیږي یا پی سوینګ کیږي نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه مکله کله چې مونږ سپینرانو سره مخامخ شو نو دغه مشکلات دي. د مونږ الته پیچونه ډېر اسانه دي بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغه سي پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې مونږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده د اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره مونږ دغه سي پلان جوړ کړو داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې مونږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو. هلته باید بالرانو سره کومک وکړي تر څو هغه سختو مرحلونو دي تیر سي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
بیټنګ په برخه کې که بیا هم دا پوښتنه وکړم، آیا دا ممکن نه ده چې د پیچونو له خاطره له آی سی سي تاسو مرسته وغوړې هواغوي له تاسو سره کومک وکړي، خصوصا په داسې شرایطو کې چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر سیمی فاینل رسیدلې ده، شاید آی سی سي در سره موافقه وکړي؟
هر یو مملکت چې دا اوس افغانستان کرکټ د نړۍ په سطح باندې یو فل ممبر ده، یعنی د افغانستان په داخل کې موږ دغه سي اکیوریټران دغه پیچونه چې جوړي دا سي نړیواله سطح باندې موږ لرو. په قطر کې د موږ اکیوریټران اوس د افغانستان نمائندګي وکړه، هغه مې پیچونه باندې کار وکړ. بل تر ټولو نه مهم کاغه تخنیکی اړخ ته سړی وګوري، دغه پیچونه چې دي په هر ځای کې هر رقم نشي جوړېدلی. د افغانستان کې چې کومه خاوره کې هغه د افغانستان د آب و هوا سره مناسب خاوره ده، خو کوشش به موږ دغه کوو. که تاسو آسټرالیا وګورئ، تاسو کې انګلستان وګورئ، ته سوینګ زیات کیږي. که تاسو آسټرالیا وګورئ، ته بال باونس زیات کیږي. که نیوزیلند کې وګورئ، ته بال هم باونس کیږي، سوینګ هم کیږي. ساوت افریقا کې دغه سي تیز پیچونه دي. بیا په هند کې ډېر کم داسې پیچونه دي، هغه بیټنګ لپاره جوړ دي، سپینرانو لپاره جوړ دي. په سریلانکا کې هم دغه سي، پاکستان هم دغه کوشش کړی ده چې دغه د بیټنګ ستونزې لپاره لږ مشکل پیچونه جوړ کړي. نو کوشش به موږ دغه کوو، موږ به ریسرچ به کوو، کوشش به دغه کوو چې څنګه د بیټنګ د بالرانو لپاره موږ ښه پیچونه جوړ کړو، تر څو د موږ تیز بالران هم بیټنګ کوي او د موږ بیټسمنان په اسانۍ سره منډې جوړونه کړي، تر څو پورې چې موږ داخلي کرکټ سخت نه کړو. په نړیواله سطح باندې دغه شل 15 ورځې چې موږ ورته تمرینات کوو، په دې کې موږ لوبغاړي نشو جوړولی.
احمد صاحب، له دې وروسته چې دا لوبډله بیرته افغانستان ته ستنه شي، تاسو به بیا هم د همدې ټیم روزنې ته دوام ورکوي او کنه تاسو ته به نور ځوانان سپارل کیږي چې د 19 کلونو د ټیم لپاره یې ورسي؟
دا دغه یو پوښتنه ده چې دا بوس کرکټ بورډ ارزیابي کوي او ما خپل د سرنوشت په باره کې ما کرکټ بورډ سره خبره کړې ده چې کچیرته کرکټ بورډ خوشاله وي او نو خپل کار ته به ادامه ورکوو، او کچیرته داسې کوم یو څه خبرې تر موږ نه بل ښه کس راتللی شي. موږ د افغانستان د کرکټ بورډ کارکوونکي یو، دا چې د افغانستان کرکټ بورډ په هر ځای کې موږ دپاره مناسب ځای وګوري، نو موږ هلته کار کوو. هغه که به د زونونو په سطح باندې لوبډلې سره، هغه که په ملي سطح باندې، هغه که په هر ځای کې، موږ د دوی کارکوونکي او هر ځای ته موږ دوی لبیک وایو.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. په دې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان غم زهیر انسان خجل تر هر استیا نشوم غم زهیر انسان خجل